دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړی یم. سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. دا مهم خبرونه سره ټکی. د بلوچستان په انوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوي ده، او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډیو ته وویل چې 14 د مارچ پر 16 په نوشکي کې له مسافر وړونکو بس سره نږدې سوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. نوموړي وویل چې د پېښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رډیو په ګډون نورو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نښه سوی دی چې پکې د لومړنۍ معلوماتو له مخې 11 سرتیري وژل سوي او 21 نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو د اف سي ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشل دي. بیان وایي په حمله کې د اف سي ځواک درې سرتیري او 2 ولسي وګړي وژل سوي دي. بل پلو بلتون پالی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده، او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوري سرتیري وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستاني پوځ او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو په خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نوموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دي د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال رډی ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاوده چې نوموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر برید وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکې وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر و، خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تانی ته ځای ته ورغلی یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی سی ایل کې اچولی وم. تا زه په دې څلورو لسونه ورته تړلی وم چې مکوه دا سړی شهید شي، مکوه دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلګوایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرالی اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رډی ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رډی ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوون کته سخت زیان رسیدلې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رډی تول چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړي دي چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بيولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بنديان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستيال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایرانی او پاکستانی چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه افغانان په کم تور بندې کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبره د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر شپږمه خبري غونډې ته ویلي چې دا اور تیره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلې دي. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله سل تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ و چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه یې اور اخیستی او کلب ډیر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک سوی دی. په پیښه کې د متاثره سویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول سوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا سل کیلومتره لرې پروت دی. خبرونه پای. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوردونکو که د خبرونې تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه اوریدلی سي. د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سویده. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوس وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر پاکستانی عسکر وژل شوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ پېښې ډېر زیاتې سوې دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا سے کل ہم پدے سیما کے پا ریاستی اداروں بنے وقت سواشی بے من گورو سا ہمیشہ بے التکے دا سے یو حالت جڑی گی او مرگ جوبلا سواشی.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وایي
لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو په لاسو کې دا موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بم وي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډیر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې موږ هلته ځو زموږ نه پټی شته نه مجای شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوې ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونه خلک ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. هڅه مو وکړه چې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې وکړو چې تاسو ته تازه معلومات درکړو، خو د ټلیفون کې د ستونزې له کبله نسو کولای. اوس به ولاړ شو بل ریپورت ته. او د بلوچستان په نوشکي کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوس وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده چې تر نوې پورې عسکر یې وژلي دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلي دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو قافله باندې حمله شوې ده. نو په نوشکي کې پخپله دا هغه ځای چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پېښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جاني زیان په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي، او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې ژورنالیستانو سره صحافیانو سره چې کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغې دا خبره کوي چې دا اوه بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وې، او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوي دي. نو اول د پنځو فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغې کې دوی یولس یاد کړي چې هغه پکې مړه دي او یوویشت زخمیان دي. خو دلته به دا خبره هم کوم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي. البته چې کوم د ریاستی ادارو لخوا چلیدونکې ټولنیزې رسنۍ دي په هغې باندې هم د دې پیښې تصدیق شوې دی او هغوی هم د 15 کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده او په خپله باندې په دغه ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې د دغې بسونو چې کوم متاثره شوي دي د هغې عکسونه هم ورکړي دي. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاهد رند هغه چې کله په شاه د ریډیو سره رابطه وکړه نو هغه هم پیښه تایید کړې ده. البته هغه وي چې نور معلومات دی چې کله جمع کی بیا هغه شریکي نو بره پیښه شوې ده. او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله ده هغې د دې حملې ذمواري قبول کړې ده. البته هغې دا دعوه کوي چې په دې کې دوی د نوي فوجانو د وژل کېدو زخمي کېدو خبره کړې ده. او دا هغه ډله ده چې څو ورځې وړاندې دوی په بولان سیمه کې د یو اورګاډي غم باغې باندې چودنه کړې وه. وروستي بیا دوی دا دعوه کړې وه چې په دې کې ګڼ شمېر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه دې یرغمال کړي وو. بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی وو چې دې قیدیان تبادله شي. وروسته بیا فوجي عملیات هم شروع او دغې ډلې بیا دا دعوه کړې وه چې دوی د سلو نه زیات فوجان چې دوی سره ول یرغمل وو هغه وژلي دي. خو فوج بیا ترجمان د هغې خبره کړې وه چې دوی عملیات کړي وو. دوی پکې د 150 پورې وسلوال وژلي دي او دوی بیا تقریبا د شلو په شاوخوا کې د مسافر وو. خدای نه ویل چې دا فوجان دي د هغې د مرګ تایید هم کړی وو.
مشال ریډیو ته غوږیز د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ پر 15 مخصوصا مهال هلته نامعلومو وسلوالو په یو برید کې د پولیسو یو کانسټیبل او سره یو بل کس په ډزو وژلی دی. د وانی سیټي تانې مشر عثمان وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر مخصوصا په ډبی کوټ سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. اشتیاق مسید په دې اړه نور حاله کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مقصدان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سارا د خپل مرګري وژلی دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼ سیټي تونې اچ ایچ او عثمان وزیر ویایي په ډب کوټ سیمه کښې د دوی کسانې د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د بدامنۍ راونې پیښې مخنیوي د پوره ده زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم په دې تیرو څو ورځو کې د ترهګرۍ بریدونه کې زیاتوالی لیدل کېږي چې پکې باجوړ، مومند، کرک، ډېره اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغسې په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوی دی چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پوځ او پولیس په جوابي کاروایي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وژلو او ژوبلولو ادعا لري. دا چې د دې ناکرارۍ تر شا څه دي په دې اړه د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان یو رپورټ برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان، بنو، کرک، ټانک، لکی مروت، باجوړ، مومند او پېښور کې په پولیسو، د پوسټ په اهلکارو، د دوی په چک پوسټونو او په دیني مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. او د مارچ 14 هم پېښور میچنی گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس والا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کېدای شي چې په بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا کې وار بیا د ترهګرۍ بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلی. نو د ترهګرۍ په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دادا سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سواشي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي به مونږ ګورو سه همیشه به الته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سواشي نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست سکون دا به هغه سنفی کړی دا خلکو ته تحفظ پرووائڈ کی بلکې څه کم زه کاغه بنو دا کا سواد تا کاغه وزیرستان دا او خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي خپل علاقې کې امن غواړي نو امن په د سیمې کې غوښتن دا سیدا لکه ریاست چیلنج کوند دا
نو موله جادوی بل خو یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي د هغې رد عمل هم کېدی شي وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي دا ډول ترګرز جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبریال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستی ادارې خپل کردار په موثره توګه ولوبوي
خبره هډه رخکارا ده دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې زید وسایلو بارته کې په دې ځای کې طاقت ته پار ده په دبد مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستی ادارې هغه په دې کې یو ډیر پر اصرار کردار لوبوي په ښکارا توګه خواهو جزر ترهګرای خلاف مو د ترهګرای ښکارې پکار دا چې ریاست خپل کردار چې دغه مخامخ کې در بلوچستان چې کوم پی خو شو لاغه نورسته د دغه ریاستی دارو وفادار رسنای ریاست وفادار خلک چې کوم دی دغه ټول داوی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 پکار دی خداغه مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سوکړو کپاغاون مو عمل کړو نن ورځ 2 ضرورت نو دا ډیر خطرناک دی
خو د پاکستان پوز ویاند اداره ISPR د دې طرحه پی خپړه دریج لري چې کم کمزه وسلوال بریدونه کوي دوی پرځت موثره او جوابي کاروایي کوي او عملیات هم کوي او وایي چې د پاکستان امنیتی ځواکونه هډ لري چې د هوا څخه ترهګره غواخونه لمخه یوسي د ځنې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو ور بیا یو بل سول جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې ور بیا د دې خوري انتخاب شوی دی پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وایي
نن یو ځل بیا منتراخاری چیرا پدی پختون بیلٹ کے عالمی قوتونو سخاس دلچسپی دا دلته یو جنگ بیا شروع دے دا زلی چې کم حالات منتخکاری نو اغا پتاغه بنیاد دے چې دلته کی یو زل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خوره چې کم امن دے او د دې خوره چې کم سرگرمی دی مختلف قسم اغا متاثر کړی شي دل دخلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یره پشا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی تر سره او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا ری سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپی دی او موږ ګورو چې په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو ترګرې لړې پړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې ترګرې ختمولو پر به پکله قاعده مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولی او تر هغه ختمول لپاره به ټول وسایل دی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د وژل شوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په هیتاباد کې ایستوي ده په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی خالد خان که په دې اړه تاسو راتو وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي
ډیر مننه څنګه چې تاسو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتي منیر شاکر پرون مازیګر منځ نه پس هغه باندې دغه برید شو او هغه پکې جوبل شو سره درې ملګرو بیا په د پیښور په لی ریډینګ روښتون کې هغه سا ورکه هغې نه پس د هغه زوی دغه بیان وو چې دی مخکې هم مقامي پولیس ته ویلي وو او ځینو چارواکو ته ویلي وو چې دوی ژوند ته خطره ده د پلار او هغه بیا څنګه چې تاسو مو چې د جنازې ټیم نن 3 بجې د پیښور په باغناران ایریا کې سیمه کې هغه ټاکل شو خو دا غینه مخکې د دې د زو دغه بیانو چې دی به د خپل بلار مړي هغه تر هغه پورې نه خښوي چې چې دته دا سیزن پښتنه هغه سوالونه هغه پورته کوي او د جوابونه ته ملو شي. خو بیا چې موږ نه نوکاته نو په شاتباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کېده نو هلته په زرګونو خلک راغلو. د ده مینوال هم ډېرو د ده کوم محتجان یا ځکه چې د په درې ځایونو کې وخت تیر کړو، په خیبر باړه کې هم د وخت تیر کړو، بیا اوس چې د ده مدرسه او کورو هغه نوخار پورمړ کې وو او دینه مخکې دی په اورګزو کې مو. نو د سبي د ګډ ګډ نه خلک راغلو د ده جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شي وو هغې نه وروستو ځکه دغه شوه چې دغلته بیا کوم خلک چې راغلي وو په هغې کې مشران مو، دیني عالمان مو، هغې خپلو چکرونه کوله. دې کې بیا کمپرس خلک مو، خو دغه چکرونه ته چې وګورو نو زیات تر دغه ګوته چې نیول کېده نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته، او دا په کوم ویل کېده چې په اکتوبر تیر کال اکتوبر کې چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه کړې وه د پښتون قومي عدالت په نوم، په هغې کې مفتی منو شاکر وړاندې هغه دغه بیانونه چې ونو دغه ځینې وینا کوونکو دغه تورونه لګول چې دته ګنې د دغه سزا ملو شوې ده. بله تاسو پوښتنه وکړه چې هغه به کوم ځای ښخ وي، نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړو کې چې ځي کوم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغلته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندورې شوه په پېښور کې، بیا د دغه ګڼ ګڼې په وجه مسله هم وه، ټریفیک مسله هم وه. نو هغه د هغه مړې به کېدی شي سپارل شوي، زه دا نه شم ویلی، خو دا ټاکل شوې وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او د هغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه لږ
خالد خان وشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړه تاسو ته معلومات درکول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور د شمال وزیرستان د ګڼو سیمو خلک وای د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یا په سیمه کې بند شوی دی. د دوی په وینا دا کاریا له نړۍ لري ساتي. دوی ځاتوي د انټرنیټ بندېده یا اقتصاد ته هم زیان رسولی، ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه. خو ځایي چارواکي وایي چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمال دی، نو ځکه دوی دغه بند کړی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا دغلته انټرنیټ سهولت ورنه واپس اخیستی او اغستنې انټینا یې له دوکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ باید ترې اخیستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سهولت نه دی غځېدلې او لینډ لاین ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کراولی شی چې د مخصوص شاریو پورې هغه هم محدود دی. خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نه انٹرنیٹ دوی د یو بوستر یا انٹینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو. د میر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ واړی او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ورکه هم دوی د انټرنیټ حق نه لري.
نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړی وي، ځکه چې یوشتمه پیړۍ ده او بل دا علاقه کې جنگ هم ډېر وشو. خو هغه خو څه کې چې را باندې کله دهشتګرد مسلط کی بیا را پسې کوم تیار پی ټی سی ایل یا هغه هم را پسې بند کړي، نو اخر کار هم سور کوي دې خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي. لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو
شمالی وزیرستان ته موبایل نیٹورک سو کل وړاندې غځېدلې. دا غي وړاندې دغلته د رابطې یو ځنې لار پی ټی سی ایل وو، خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نیٹورک کار کړی. چلره پرتې سیمې دا غي نه هم محرومه دي او 3G 4G انټرنیټ خو دغلته لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې شفقت دا وړوي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي. لږ ډېر د ډي ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړی وو هغه یې هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سر امیش پوزیرستان سے ددری سلویر کو لاشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خوا دا ہس کال نہ پشین 3G 4G اغا خو بخی ور کڑی ندینو امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل وہ چھ پاغام امیش تعلیم افتا تب کے امیش کاروباری خال کے میز میں سفر چی کیم دی پا باہر ملکے سے پلے قبیلے سارا وہ کاروباری خال کے خپل کاروبار پدی نیٹ بندی بے چلاو امیش بد بخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان اور بان کرو دے امیش خالک دے دے اندر نگری نا ایریاستلے دے پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دے بحال کو
د شمالی وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړې شوه لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول غیر قانوني توګه د پیسو لیګل بغیر کسٹم گاډي او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص ماشين سره خلکو انټرنیټ لمیر علي میرامشاه شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانوني کارولې شي. یوازې ډي اس ال چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده. بل طرف ځای خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دي له یو بله پرې سوی دي. په باجوړی کې د ډډک په نوم د یوې حکومتي کمیټي مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملي کړي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ضلعونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس والد مومندو گوسلی کنڈاو او انارگی لار شاخوا پنزل لسکا لوڑان دی دا اسکری اپریشنو پوخ بندی شوی. دا غلطه دا وصلوالو زد اپریشنو نشیو. باجوڑ که دا اپریشنو شیردل و چه 2000 او اتم که شوی. والی مومندو که بریخنا اول او بریخنا دویم و چه پا 2000 نهم او پا یو لسم که شویو. دا دا لارو دا بندخت واجی نه یوازی کاروبار ختم شوی بلکه دا ولست تا گراتا کم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رتول کله چې دغه لارې بندې شوی باجوړ کې کاروبارونه خراب شوی ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده. دغه د اړخ مونږ ډیر زیات خوشبینه جلار مونږ ته ډیر ځل تازه شي خصوصا د نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست کې کوم د تګ راتګ دپاره خو د کاروبار دپاره نه خو زمونږ د مریضانو دپاره د دې سره به دوه خبرې وشي. یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي د باجوړ دغه دلته علاج وشي خو دغه خبره دپاره مونږ لګي خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخ ته ولې نیمایي برخه بیا بل اړخ ته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کنډو او د نرګي کنډو نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګنداو پورې چې کوم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي وو په هغې کې به سوداګانې خرڅېدي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه میلاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب وحشت د وجې هم کمزوري شوي او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجې هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي د پاکستان به سره تعلق برابر وي در څه به وسیل شي او د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه نو اوس کو بارډر را کلاوم شي نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات دسی دي. په دې وخت کې زما خیال خلک صرف د امن وګړي او او بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیرا وړي.
مشهد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید رحمان ول کدا غلار اخلاص شوي صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی او دوی غواړي هم چې دغه لار اخلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبای حکومت ان شاء الله کمټمنټ دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پوری چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشهد ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارز خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتل تاسو هم د خبرونو لنډیز د وژل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په احتابات کې سویده. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان خلکو وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې لا دې سره یې ژوند ډیر متاثره شوی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 په پاکستان او 8,000 په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکتونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لړتلر یو کم شپې ته کسان وژل شوی دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه نه وخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبي له کبله لګیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوشاله هغه هیواد ووزی. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزی د افغانانو قربانه وو نوري نسی کولای. حکومت دا خبرداري هم ورکړی دی چې کډوال په خپل خوشاله ونه وتل نو په زور به باسي. په سواد کې اوسیدونکو اګان شمیر افغان کډوال د پاکستاني حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلو دلته کاروبارونه دی او بل پلو کو افغانستان ته لاړ سي نو هلته به څه کوي. تفصیلی نیاز احمد خان را کوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکی افغان شهریت لرونکی یو دیش کلن رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تدریس شریف نه سوال لسم کړي د خپل رونو سره د 13 کلونو راهسي په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اوریدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالباً اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی تش دکان دی او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی او داسې 45 لکه په اونګم باندې خلکو یو 40 لکه زمونږ په خلکو باندې چې معمولي حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي 2 کروڑ او 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 کنټینر 50 کنټینر داسې راځي په یو سیزن کې د یو کس هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي د هغې چې یو کنټینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنټینر مال راځي. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو او بل چې منګل ته ځو نو زموږ نه پټی شته نه مجی شته نه کور شته هیڅ هم برابر نه دي. نو ټینشن خو ډیر زیاتې سری
د منګوري سره نږدې د امانکوټ څلوېښت کلن مرزا چې د کالو دوه دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکوټ سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او د هغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دوکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو ډېر عمر مې دلته په کرکټ کې میسته دی. زما بچپن هر څه دلته تیر شوی دي که زوري او که رضای جزما لېږي لږ زیاتې غونده کې وایي ځکه زمونږ هغه مینه او هر څه دلته هغه شوی دي که نه هغه ځای له مونږ نه دی لیدلی. اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې مونږ خو پیدایش او هغه هر څه دلته دي نو د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي. اوس هغه حالات داسې راغلي دي نو حکومت فیصلې کاروبار خو زما دوه دوکان دي انویسټمنټ مې ښه ډېر دی 40-50 لاکھ روپۍ دی. مونږ 5 زرونه او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د 13-15 کلونو راهیسې روزګار کوي. دی وایي سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي دوی او د سوات ګڼډ کاروبار کوونکي ترې په قرض مالونه واخلي او روزګار کوي. کچرې دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم ورانی کی ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
15 کاله د خلکو کاروبار کړی دی 15 کاله کې دسه مونږ خوړې دسکلي دي خپه یو د خبرو باندې د خلک لاړ شي دسه آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کو کنه دا به خبر ختم شنه ته لکه 2-5 کاله کاروبار کوي د خپل کاروباري خلک دي خپل کاروبار سره کار ساتي چا په معاملو کې کارونه نه کوي نو نور خلک راضي بیا پر خپل څنګه بوختي لري مسره مو خپه یو د خبرو باندې.
د پاکستان حکومت 13 ورځو کې اعلان کړی چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړی چې ورته ACC کارډ یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړی شوي دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه دې سره به 3 لکه افغان شهریت لرونکي بیرته ورځي ګینې د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایي کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په اسلام آباد او رپنډی کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي د پولیسو للاسه د دوی د ځوروني په پیښو کې په 3 ورځو کې کمی راغلی دی. د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارکه میاشت وي او یا هم د تورخم لارې تړل کېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1:30 وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک نور حال راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي وو چې تر 1 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوي وو خو تر 2 اونۍ راسې د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کیږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې ځوروي، نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخ کې د اوسیدونکو افغانانو څارنه کوي او تر 1 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسېدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسېږي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت په کار ده چې دوی سره لږ دارومدار وکړي.
د روژې مبارک کې د لومړۍ نیټې نه راپدې خوا چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي، هیڅ نشته. خبره دا ده چې یو خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي، او بله خبره دا ده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کېدای شي د دې دپاره هم دغه نیول کم کړي ځکه ریپورټ کېدلی نه شي. خو که چېرته دا د روژې په احترام شوي یا بلهاره پرمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 1 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې دوی د 1 فروری نه پس 8500 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده. خو د لارې د بندېدو له وجې بېرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي. خو کوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت ته ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخو دپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال کنوانسیون نه دی امضا کړی، اما نور ډېر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او د هغو په اساس هم یعنی د دغس خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتي او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پورې د پاکستان نه تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایانو لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نومونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسېدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکې نه یادي، نو د هغې فایده نه کېږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمه نه لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه، چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغ، اشرف غنی حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو. او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو 30 کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت، انګیزې، فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوځ د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاد شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوست ته په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیځ ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره کوم چې دوی په 2016 کې کړی وو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو، ولی چې پېښور کې د سکول پېښه شوې وه کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دویم دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې وخت پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ و، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړو. ډېر کم ټی ڈی پی کم کمانډرانو، فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یو سړون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ول سخت کرکره پارولې ده او پر ضد احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80 سلنه خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40 سلنه اوسنۍ بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28 فیصدي ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته ورځ. د پاکستان مرکزی حکومت وایي کوم خلکو چې سولري یا شمسیانی لګولی وي او ابډا به ترې یو یونټ په 20 روپۍ اخیستو، اوس به ترې دغه یو یونټ په 10 روپۍ اخلي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خپګان ښودلی دی. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وایي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 30 روپۍ نه تر 35 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټینی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دي.
دی اوس لکه چې کلم د لون لپاره اپلای کین نو غو لون دی د ایم ایف نه چې پدی کی اغی دری شزونا بانے اغی ٹارگٹی بجلی پیٹرول کروڈ آئل او گیس پاگی تپتا چی زمانگا پا پیسی پدی دری شزونا کی روزی نوز دا بجلی استعمال پدی تیر سیزن کی تقریباً 7000 میگا وارڈ بجلی استعمال چوی ہے جداد پاکستان پا تاریخ کے ٹون اکم بجلی استعمال چوی دا لکا مطلب دا جی سی انجی آنے شوی پیٹرول پمپ شوی دا طول خلق دیت میٹ ان طرف تلار نو اس پا حکومت دی بانے پریشان ہے چیر دا خلق پا سنگ لگا دا دی دا بزرون سنگ ماتو چیر دی دا نیٹ میٹرنگ نا ووڑی بجلی استعمال زیاد کئی نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت تا فائدہ نہ کئی دا غیر وجہ دی کوشش شروع دا کئی چیر منگا دا نیٹ میٹرنگ پس طریقہ بانی یا سٹاپ کو یا ودر یا ولا پالیسی دا سی کو چی خلق کو زیاد تر توجہ آغا درب تنزی
وائی حکومت پل امدن نشی پورا کولی نو دا سی پالیسی روڑی چی ام اولیس تنا غیز من شی ولی پا دی باب لا دا بجلی او توانه وفاقی وزیر اویس احمد خان لغاری دا مارچ پا 15 پا خپل ایکس چوان دی ٹرر و ویڈیو پیغام کی ویلی چی دوی ہر حقا گام پورتگاوی چی دا ام او زیادتر بگڑو پکی گٹوی او دینو پالیسی کې هم د چتاون نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرنګ والا ته په 43 میاشتو کې پوره کېدله، نو اوس به ورته په 40 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ 2 د 20 پر ځای 15 روپۍ اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن ہم یو گٹاور سرمایہ کاری دا مخ کے ہم وہ خوڑان دے با کال یو نم کے تاسو خپل سرمایہ لگول پیسے واپس کی دی دا یونٹ تا خرسول پا شکل کی اوز با تاسو دا پا دریو سلور کال کے ملائیوی گی او موجودہ نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی سوک چے پا وابڈا یونٹ خرسوی دا غی پا کنٹرکٹ کے حس بددن لانے دے شوی او چے دا کنٹرکٹ ختم شی نبیا با پی نوی قانون لاغو کیگی او دا راتونکو کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نو وایي چې دا وخت 2,00,000 او 80,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دې بوج مونږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیانی او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولې نیٹ میټرنګ
پینلنگ والا شمسی نظام یا سولر سسٹم د دوی په وینا کمزور خلق نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپے یونټ دوین اخلو، نو دا په هغه سلور کړلو وګړو باندې موږ د کال سباند یو نیم سل ارب روپے بوج اچو. دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیټ میټرنګ نه کوي، یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي، هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي ښوونکي د وړینې دویم تلین لمانځل دی. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیلو کې د سیمهوالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یادې سیمې د یوه سابقه لرونکي ښوونځي ښوونکي د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینخیلو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم تلین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنه چې زموږ د منتقل لپاره د تر سره کړی وي، د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنه برخه کې هم د خطر موږ د ځوانانو راپور ته شو ترڅو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دواګانو وکړو، د دې پکړونو موږ بحث وکړو ترڅو چې زموږ په آینده راتلونکو نسلونو د دې د کړنو او د دې د علمي خدمتونو څخه به خبره ووسیږي.
زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه یعنی تقریبا اولین استاد دی و چې دلته دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو، د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استاذې وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا د میرکادین د دغه منطقې د شاګردونو په روزل کې، د شاګردونو په جلب او جذب کې، د مکتب په جوړولو کې، په دې حساب کې میرکادیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي، په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردونو تر شوي دي، څوک د هغې شاګردونو تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک دي زمون په کوم کې د دې مرکزین برکت ده.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په ورستیو دوه لسیزو کې پر لپسې جګړې وي، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې، زموږ په تعلیم او تربیه کې کوم ونډه چې درلرله او کوم هلې ځلې به موږ سره کولې، فکر نه کوم چې بل د تاسې استاد پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیات ښه خاطرې نه لرو، توایم موږ کتابونه به ولیکو، ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پوهنتونه او تر خپل لوړ زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو، علمي، فرهنګي، سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندونې او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موزیکارانو په همدې مزار کې د کوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د کوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقۍ په ژبه د هو د ترویج للاري ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھو صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا کوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالي کېږي نو هغې کښې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د صوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالي او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.